افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته خبريږي. نن د اکشن به ورځ ده، د غبرګولیا جوزه ومه د می میاشتې 28مه. د دې خبرونه ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دوړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي مدیر سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې ښلي چې د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دوړو لوریو په زیان تمامیږي. د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نشته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه چې دوړو لوریو له درنو او سپکو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي، په نشته کې په دوړو غاړو کې یو یو تن وژل سوی او ګڼ کسان ټپیان سوي دي. خو د ایران ایرینا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل سوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي چې د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان شامل دي. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا، په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړې دي. د راپورونو پر اساس دا مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه سوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. دغه ادارې نن یکشنبه په یوه ټویټ کې له ویډیو سره لیکلي، UNHCR د کډوالو او د سندنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشري په دویم ځلي ټاکنو کې درای ورکول پیل کړي دي. دغه ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له 60 کلونو راهیسې په ترکیه کې د رهبرۍ پر بېلابېلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکولی سي د ولسمشري په بله 15 کلنه دوره کې بریالی سي. د می میاشتې پر 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونتوانید اکثریت رایې وګټي، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. ایران حکومت پرون شنبه د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پر څرګندونو عکس العمل وشو. تهران وایي پر ایران دا تور پوری کول چې د اوکراین په جګړه کې روسیا په وسلو سمبالوي د لویدیځ د پوځي او مالی ملاتړ جلبولو لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران د دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام له کبله بندیزونه لګولي. دوی ادعا کړې چې تهران مسکو ته پر اوکراین د یرغل پر مهال بې چلوونکي هوایي وسایط ورکړي، خو تهران دا تور ردوي. روسیه تیر شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف یو بیا هوایی حمله کړي چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخه حمله وي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د ایجاد د کلیزې لمانځلو ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاو لږ تر لږه 40 بی پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وي ویشتلي، او د ویشتل سوو الوتکو په چارو یو تن مړ سوی دی. په کیف کې نن د کیف ورځ یعنی 1541 کال مخکې د دې ښار د ایجاد ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ پر لارو سړکونو، په میلو، کنسرټونو او د موزیمونو په ځانګړو نندارو سره لمانځل کیږي. سږ کال هم د دغو جشنونو پلان سته، خو دغه مراسم به په محدود ډول لمانځل کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن مو د خبرونه د افغانستان پر حالاتو، د درو سیمه ییزو تحولاتو اغیزو ته ځانګړی دی. یک شنبه به په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان او قلیچدار اوغلو ترمنځ دوهم پړاو انتخابات وشي. دا انتخابات د دې لپاره مهم دی چې د دواړو په نظرونو کې توپیر ډیر دی، او که د انتخاباتو پایله د قلیچدار اوغلو په ګټه شي نو نه یوازې د ترکیې په کورني وضعیت ژور اغیز لرلی شي، بلکې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د پام وړ بدلون رامنځته کیدی شي. که څه هم د افغانستان او ترکیې اړیکې له 1919 د شاه امان الله خان له وخته پیل شوي، خو دا هیواد چې د ناټو غړیتوب لري له تیرو 22 کلونو راهیسې د افغانستان په موضوع کې ژوره دخیله پاتې شوې ده. له بلې خوا په وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو د رژیم ترمنځ داندرې زیاتې شوي دي. ایران حتی طالبانو ته د اوبو پر سر یو میاشتنی مهلت ټاکلی او د اوبو د نه ورکولو د عواقبو خبرداری ورکړی دی. ایران د کجکي بند د اوبو د کتلو لپاره د پلاوي د استولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ایران دا غوښتنه رد کړې ده. د دې مسئلې ترڅنګ په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو له اعتراض او پر پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته د عمران خان د محاکمه کولو هڅه کیږي، او له دې سره په یو وخت د له ګونده یو شمیر مهمو مشرانو د وتلو اعلانونه وکړل. په اقتصادي بحران کې د ډوب پاکستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره پرې وشخیږو. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش چې له ترکیې څخه به راسره وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس چې له لندن به راسره وي. همدارس په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکي غاوس جان باز به له کاناډا څخه د ټلیفون لاري راسره وي، او همدارس د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد به له امریکا څخه راسره وي. میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته هرکلی وایم. دا شیبه لومړی دانش صاحب خبرې به له ترکیې پیل کړو چې تاسو مالته اوسئ. ترکیه له ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې شکیله ده. د ناټو په چوکاټ کې ځواکونه لرل او د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یې هم له طالبانو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړی دی. په هغه صورت کې چې د رجب طیب اردوغان سیال قلیچدار اوغلو بریالی شي، البته یعنی احتمالا که دا کار وشي، د افغانستان په اړه به د ترکیې په پالیسۍ کې څه تغییر راشي؟
مننه. تاسې ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ترکی انتخابات نه تنها به جهان ته ډیر دلچسپ دي او د کنټرول او قابل ده دیدی چې باید دقت پکې وکړي، خپل ترکی ته هم ډیر اغیزناک دي. په دې خاطر دوه کسان چې پیشتاز دي او دوام پړاو تر اغله کلی ټول چې دا نه تنها چې د ترکی په داخل کې په جهان کې بتغه د دې نظریات توپیر لري، بلکې د ترکیه په عقل په داخلي سیاست کې هم کلیچدار اوغلو او رجب طیب اردوغان جدا جدا مفکوره لري. کلیچدار اوغلو خاصتا یو سیکولر انسان دی او غربګرا دی، ډیر اتکایا پر غربي نړۍ به خصوص امریکا او اروپا باندې ده. برعکس رجب طیب اردوغان یو متعادل سیاست غواړي، یعنی ډیر تمایل و غرب ته نه غواړي، حتی تر غرب نه شرق ته ډیر، یعنی روسیې ته چین ته دی ملکو ته ډیر تمایلات لري. او په زمن کې اردوغان د یو ثبات خاوند دی او یو کس دی چې مستقل سیاست ورکی او مستقل موزیګری د دنیا په اکړه باندې نسی. تاسو ته جواب ده چې دا هغه
لیکن بله دا خبره به پریشتو، ځکه چې دا د دوی داخلي مسلې دي. لیکن زما پوښتنه دا و چې د افغانستان په اړه به که چیرته قلیچدار اوغلو بریالی شي، د ترکیې فعلا اوس خو یو سیاست ټولو ته معلوم ده چې د افغانستان په اړه یې څه سیاست دی، لیکن که د ده سیال بریالی شي نو د ترکیې په سیاست کې به څه تغییر راشي؟
زما نظر اولا خو کلیچدار اوغلو بورد په انتخاباتو کې ډیر کم دی، په دې خاطر سره چې اوزاد داسې ښیي چې بیرته به رجب طیب اردوغان کې. که چیرته کلیچدار اوغلو بریالی سي، د افغانستان په عقل باندې د ترکیې سیاست د امریکې او اروپا د زاویې څخه کتل کیږي، نور به دوی مستقله سیاست نه لري. هر سیاست چې غربیان وازه کې د طالبانو په حق لباندې او په زمن کې د کلشدار اوغلو مفکوره د طالبانو د مفکورې سره امخواني نه لري نسبت و اردوغان ته. اردوغان تقریبا یو تیوکرات اسلامیست دی او اکثر وخت کې د طالبانو سره نیک رابطه درلوده. تاسې ته جوته ده چې په 40 کال کې د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې فوجیانو ته هیڅ نو تلفات وانه وشتله او په هغه کې ډېر بریالی عمل دغه درلوده.
لیکن د دوی په افکارو کې ډېر فکر ډېر فرق شته ډاکټر صاحب دانش. د شزو په برخه کې اول وګورئ د ترکیې وضعیت څنګه دی او د طالبانو وضعیت څنګه دی، د دوی دریځ څنګه دی، د هغوی دریځ څنګه دی، او سره له دې چې په نسبي ډول له طالبانو سره اړیکې ساتلي دي لیکن په ډېرو مواردو کې دوی سره مشکل لري.
بالکل بالکل، یعنی دغه حقوق چې فعلا په ترکیه کې شزی لري اتا کلشدار اوغلو پر دغه حقوق باندې انتقاد لري. نو ته دا راسه مقایسه کې چې یعنی ترکیه بهترین ممثل د دیموکراسي د فعلان هیڅ مشکل نشته پدې کې، ولې دا مقایسه کې د طالبانو د افکار سره د طالبانو د اندیشي سره چې زه فکر کوم چې کلشدار اوغلو به په ډیر غټ پیمانه سره د طالبانو سره په مشکل کې. اما یو شی تاسو ته جوته ده چې ترکیه په افغانستان کې د هغه وخت امان الله خان د وخت رابطه چې لري ډیر مکتبونه هلته لري، د افغان ترک په نامه باندې هلته دوی لغه لري، او په باسازي پروژو کې پیلان ترکان ډیر علاقه مندي لري چې په معدنی او دیشانو کې د ترکیه سرمایه داران سرمایه گذاري وکي. نو زما په آن باندې کلشدار اوغلو هم نشي کولای چې داسې یو سختدري ز سیاست وځي کې په دې خاطر چې دا نظام سرمایه داري دی د خپل سرمایه داران د خوا څخه تر فشار لاندې راځي. اما د اردوغان په شکل باندې داسې سیاست ته ادامه نشي ورکولای.
ډیر مننه سلامت صاحب ډاکټر صاحب دانش. شاخله زرده شمس هم اوسره سره ده. شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په پاکستان کې ډیپلوماټ وی، مرستیال سفیر وی، که د پاکستان په اړه له تاسو سره خبرې پیل کو. په پاکستان کې فعلا ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی؟ تحریک انصاف ګوند مهم مشان له دندو استعفا ورکوي، فکر کوي هغه جنجال چې د عمران خان پلویانو اوسنی حکومت ته جوړ کړی وو یا یې پوست جوړ کړی وو هغه په ختمېدو دی؟
قدر من اوریدین کتم سلامونه ایم.
سلامت
هو دا څه چې عمران خان ګوند خو په دې کې شک نشته دی چې تحریک انصاف ګوند د پاکستان د پوزي اسټابلیشمنت په کومک او مرسته باندې واک تر لاسه کړ. که څه هم عمران خان خپل د یو شخصیت په توګه په 13-15 کالو کې هغه ځان مطرح کړی وو او یو سابقه لري، یو مشهور لوبغاړی وو، ولې د داسې قوي ګوندونو لکه د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپل ګوند یا په ایالتي کچه باندې چې کوم احزاب د مثال په توګه په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د دوی داسې کاملا دوی ته بشپړ شکست ورکول په 13-12 دورو انتخاباتو کې، دا د پاکستان د اسټابلیشمنت چې هغوی د پاکستان واقعي واک او واګي او د چارو واګي هغې سره په لاس کې دي، هغې د مرستې نه بغیر ممکن نه وو. مګر وروسته عمران خان داسې د محبوبیت نه داسې احساس پیدا کړ، دا یو عمومي خبره ده. داسې وضعیت راځي، نواز شریف هم د مرحلې ته رسیدلی چې بیرته پوز هغه په ضد اقدامات شروع کړه او هغه د واک نه ایسته کو. نو هماغه دلیل چې د دوی ترمنځ اختلافات راغله، عمران خان ممکن کوشش کو چې په ټولو چارو کې د هیواد په پالیسی کې بهرنۍ په داخلي مهمو چارو کې رول ولري او پوز دغه مخه نیوله. نو وروسته داسې په یو تهدید باندې بدل شو او پوز دغه مخه ونیوله، او موږ تاسو وکتل چې د خپل د پاکستان جمهوریت هم زیاته ضربه ده. که څه هم د عمران خان د ګوند یا د دې د تګلارې سره اختلاف کېدی شي، ولې په کم شکل باندې چې د دوی اوس مخنیوي کیږي او هر ورځ د دې مهم مشران هغه زندانونو کې واچول شو، مجبور کړی شو، او هر ورځ د هغې د 15 شپږو مهمو پخانی وزیرانو یا د ایالتي یا مرکزی اسمبلی غړو استعفای ورکړي او یا د ګوند خپل لا تعلق ښیي، نو طبعا اوس یې دغه یو تهدید موقت توګه باندې یو څه کم کو.
بل فکر کوي چې د دې ګوند د مهم غړي چې درګر د استعفای ورکوي د فشار په نتیجه کې استعفای ورکوي، او که واقعا د عمران خان له پالیسی سره او له تګلارو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی؟
نه فکر نکوم چې د نظر اختلاف وي، ځکه چې ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان پوځ دغه وروستي چې کوم پیښې وشوې او کوم لاریونونه وشول او بیا د پاکستان د پوځ په وړاندې چې کوم اقدامات وشو، دوی د قول اردو د قومندان کور وسوځول شو په لاهور کې، او نور د دې مهم سمبولونه چې هغه د مظاهرچیانو لخوا لمنځه یوړل شي یا د خپل اندیشو، نو یو ضربه ورکړه او دوی چې پاکستان کې کوم خپل تصویر جوړ کړی د ډېر یو تقدس هغه پایمال کو، که څه هم په خوا د بعضو ګوندونو یا د تحریکونو د مثال په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم دغه سی بیانیه مخکې روانه وه، ولې هغې ته خو دوی په اسانه د غداري او د خیانت ټاپې پې لګولې. مګر دا چې تحریک انصاف یو مرکزی ګوند دی په پنجاب کې، هم د اکثریت ترلاسه کړی و، نو دا مشکله وه. نو داسې هم ګونګوسی دي چې دی کې هم کېدای شي د اسټبلشمنټ لاس وي، په لوی لاس یې داسې وضعیت رامنځته کړو، مګر عموما داسې ښکاري چې د فشار د عمله دی دا کار.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه په همدې ارتباط، فکر نه کوئ چې که عمران خان بیا ونیول شو د د پلاویان به بیا د تیر ځل په شان کوڅو واټونو ته راووځي او هغه سي ګډوډي به رامنځته شي؟
اوس مهال لږ احتمال کم ښکاري، ځکه چې د دوی اکثره مشران چې هغه دغه سي پاسونونه یا مظاهرې خو هغه رهبری کولی، دغه د دوی د قومانده چې دغه د کمانډ او کنټرول یا د دوی رهبری هغه تقریبا د منځه وړې ده، یا زندانونو کې دي یا په فشار راوړې او یا د ډیرو د خپل ګوند نه استعفا ورکړې. نو اوس مهال په لنډ مهال کې خو دغه څه د مشکل د منځه وړې دي، او ما غو دلیل دی چې عمران خان بیا بیا په خپل ویناوي کې هم وایي چې یعنی حتی زما د خپل د ګوند د غړو سره د مشرانو سره البته دا غي سره اړیکه نه ټینګيږي، نو د دې ټول شینو مخنیوي کړی دی.
بله، ډیر مننه شمسه. شاغلی نجیب آزاد د باور غورځنګ مشر، د ایرانی او افغان پولیساتو ترمنز نن هم په د نیمروز په ګنګ ولسوالۍ کې نشته شوې، ستاسو په نظر د ایران او طالبانو اړیکې کومې خواته روانې دي؟
سلامونه او درنښت. د ایران او طالبانو اړیکې هیڅکله د مستحکمې دوامداره اړیکې نه وي. اغه د ایران د غټو د پاره وخت نا وخت هغه ک طالبان وی یک نور د غټي د یو ټپل وی په افغانستان کې دغه لاسنیوي هم کړی دی، کله چې د غټو اجازه ولل د بیلګې توګه په خوا کې د جمعیت اسلامي سره په اړه ډیر نشته اړیکې درلودې او هر ډول مرستې ورته کړې وي، او د جمعیت د مشرانو د په وار وار ویلي دي ته څنګه د هزاره ورونو کوم سیاسي احزاب چې دي غو تر خپل اړیکی دي، حتی هغه زرګان چې په افغانستان کې په ایران کې یو بخښه غیب سوریا کې مو جنگوله، او د طالبان سره خپل اړیکی د مخالې چې هغه متحده ایالات چې پولیس څنګه لري یا حتی کوله دي هغه چې متحده ایالاتونو د ځواکونو د پاره په افغانستان کې څنګه جوړ شي، او د تریو بیره پولیس څنګه کولای شي دا څنګه جوړول کې رول ولوبوي، او بیا حتی افغانستان د نظام
زما سوال استنداو آزاد صاحب، دا سید چې د دوی ترمنځ اړیکې ولې وي یا په څه خاطر دي تمن چې خپل ملي ګټو ته په پام هر هیواد له یو بل هیواد یا یو بل ډلې سره اړیکې جوړوي، لیکن فعلاً دا اړیکې کومې خواته روانې دي؟ په وروستیو ورځو کې د هلمند د اوبو د حق په سر ډېر ناندرۍ جوړې شوې، او اوس دا تازه سرحدی نه ختم شوه دا او دا اول نشته هم نه ده، د سه معلومی چې دا ورسته نشته ډیره جدیده نسبت په خوانو یو ته.
یو شی چې هغه ډیر ښکار دی، طالبان په ټول کې د خپل سیاسي ساختار تعریف نیولې بیا د بهرنۍ پالیسۍ د فراحت سن لري، د دې څومره روابط په تیر کې هم و، یعنی په دغه دوه کلو کې کبیران کې د ناسیم کړي د مقاومت سره یا مثلا د سفارت په سفارت سره اغه د البته د افغانستان د پډیر په انفرادي ډول باندې هغه تصامیمونه وسره یې هر کله وسو. طالبان د ایران سره د اړیکو د لپاره هیڅ سن لري د تاریخ لپاره چې هغه په هغه پالیسي باندې هغه تاریخ ولدي. البته ایران هڅه کوي چې ډېر تډیر فشار وارد کړي، ایران په دې تم وو یا هدي اقل دا چې یو فکر کوي چې د طالبانو یو پاشلای نظام چې هغه په مسایلو باندې نه خبر دی، او د دې تر څنګ پالیسونځي هم د نن په هواد کې لري د بهرنیانو سره لري، نو که دې سره ستنه ساري کې و پالیسي او سفارت هم مسنور سفارتي دي، وخت په دني مواردو کې د دې سره پټي اشکارا ناسي وشي، نو دا د وګو مسله د وګو تر مسلې تر څنګ نور کوم مسایل چې کوم غوښنه چې د تاسو فکر کوئ چې مثلا د داعش لخوا به دوی ته ګواښونه وي د افغانستان له خاورې، د هغو په مخنیوي کې به طالبان مرسته وکړي. هغه وخت ته سوله چې طالبان په دې حق باندې د مرستې توانایي هم نه لري، او د اوبو مسله همدغسې ده لکه د ډیورنډ مسله چې راپورته شي، دا یو ډېره حساسه مسله ده. کله هم چې د ډیورنډ خبره کېږي، ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو مسله پورته کېږي، په دې حق باندې هر هغه څوک چې هر څومره نږدې هم وي ایران ته، هر څومره د هغو سره ښې اړیکې هم ولري، د افغانستان په ولس کې دا مسله خورا ډېره حساسه ده. لکه مخکې مې چې مثال توګه د ډیورنډ مسله راوستله، نو هر کله چې دا مسله راپورته کېږي، طالبان کو غواړي کوونه غواړي هغه دغه دریس کې، البته لکه د ټولو پخوانیو دولتونو د خپل دریس چې ونیولی و، دی پیل پیل کومه مثلا هغه تړون چې موږ پخوا درلودی د ځای شاله وخت د ایران سره، دغه له مخې به د دې سازي کې پاتې کېږي. البته د ایران او د پاکستان د طالبانو اړیکې به نورې هم خراب شي، په دې کې شک نشته.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی غوث جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو او ایران اړیکې کومې خواته روانې دي؟ آیا فکر نه کوئ چې ایران په ځینو مواردو کې، خصوصا د داعش په برخه کې، طالبانو ته اهمیت ورکوي، یا له طالبانو سره دا چې اړیکې لري او اړیکې پالي یو دلیل یې هم همدا دی؟
مننه ټولو ته، سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. ګوري، د طالبانو او د ایران د حاکمانو اړیکې یوې نامعلومې خاطر روان دي. تر یو وخته پورې د دوی محاسبه شوې کوژده روانه وه، خو دا کوژده په یو واده چې هغه هم د یو مینې واده اوسي دي هغې خواته لاړه نه، او هغې ته هغه خواته تللی هم نه شوه، ځکه چې د دوی منافع په ستراتیژیکې توګه ډېر سره متضاد یا مخالف دي. طالب تر اوسه پورې یو آیډنټیټي مشخصه نه لري، داسې حال کې چې د ایران هغه کومه آیډنټیټي چې ده هغه شیعیزم دی، هغه د شیعیزم ایدیولوژي ده، هغه د شیعیزم د ایدیولوژي انتشار دی په دنیا کې، او البته چې هغوی دغه په یو د دولت په یو سیستم کې راوارد کړی دی، او په دغه توګه د خپل دولت د منافعو نه هم ننګه کوي. اوس طالب څه کوي؟ طالب لکه چې مې مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې هغه خپله آیډنټیټي نه لري، او تصادفي هم نه ده چې ایران او مخصوصا روسیا دغه دوه هېواده چین لږ دره په محتاطانه حرکت کوي، ګرچې هغې هم خطونه واخیستل د متقینه، او په دغه دوه وروستیو درې هفتو کې که تاسو څېړلي اوسېږي چې حتما هم څېړلي دي، ارزیابي کړي دي چې د هغوی اعلامې هم یو داسې خپل درشتي لري د طالبان په مقابل کې، وایي چې تاسو هلته ترورستان ساتي، موږ تاسو باندې اطمینان نه لرو، حکومت تر اوسه محصول نه دی، او داسې خبرې. او خطو واخیستل چې هغه د ایغور کوم پارتیزانان چې دي، هغوی هم هلته د افغانستان په خاوره کې خوندي دي او فعالیت هم کړي، یا یې موږ ته وسپاري، یا یې غولي دي، یا یې زندانی دي. پر حال اوس چې بېرته راشو ایران ته، ایران او روسیا عین فشار نه کار اخلي تر څو چې طالب خپل اصلي قالب جوړ دي، یا پښتو کې هغه یا لاندي یا باندي یا د باندې، یعنی هغه خپل شین باید کار کړي چې بل اخره دا طالب چا سره دی، امریکایانو سره دی، منطقې سره دی، روسیې سره دی، ایران سره، چین سره دی، چا سره دی، دی بل اخره کومه لوبه غواړي مخته یوسي. تصادفي نه ده چې پرون او اورما ورځ دوال د روسیې لوړ پوړي چارواکي چې د دفاع وزیر او د شورای امنیت د هغوی مشر پاتروشوف او شیګو دوی اعلان وکړ چې په افغانستان کې تروریستي ډلې د دوی تعداد زیات شوی دی، او حتی تر دې بریده د دفاع وزارت مخته وړاندې ویلي چې د منځني ختیځ نه امریکایان تروریستان افغانستان ته انتقالوي، او د افغانستان د طریقه یوه دوم لاین د جنګ غواړي د روسیې او د منځني آسیا.
جان باسب، څه فکر کوئ چې روسان ارڅه موده بروسته داسې خبرې کوي، او په عین حال کې به له طالبانو سره شی اړیکې پالي، فکر نه کوئ چې دوی غواړي په دې شکل سره د منځنۍ آسیا هیوادونه وبیروي او خپل نفوذ هلته لا زیات کړي؟
بله شکه چې دغسې یو هدف روسیه لري، او نه یوازې روسیه لري، ډېر هېوادونه نورې هم لري، خو دغه د کلچې او د خنجر چانست خو نن نه دی پیدا کنه. اما په ټولیزه توګه که تاسو وګورئ چې د روسیې هغه کومه اشوګری شو ډیره مدروانه او طالب سره هغه څه اوس نه ده اوس دغه د سمرقند د کتنې د کتاسو اوس هم جوړ یو دی ګوري د روسیې برخو طالبان سره زین چې ډیر ستور او ډیر کلک پرګماتیک نه محاسبه شوې باندې څنګه ورکی اوس روسیا هغه چې طالب وایي هغه ته غواړي هغه وعده کوي هغه باید اوس عملي او ورستر بلې د روسیې او د ایران تشویش د دې لپاره چې زیات چې بل اخر طالب نکړي شي چې بل سو استفاده وشي د منطقي او د روسیا او د ایران د منافع خاطر په ځای او تاسو به څنګه ده چې اوس دا خو د حکومت مالي خبره نه ده هغه ټکنیکی وسایل چې نن ورځ شتون لري ټول چې په کجکی بانک کې څومره وبدي په د کمال خان په بانک کې څومره ده او به حجم ده او د پاسمته ټول شان بدلې شي او دا چې یو فشار هغه هم ډیر د شي خوشونتبار فشار چې دغه په دې باندې راو کې دا اختار در کوم چې باندې جدي فکر وکاو د دې اختار ډیر جدي دی چې پیمانه نشي دا یو خبره خو عادي خبره نه دي په هر حال کې مطلب دا و چې په دغه ترتیب بل اخر طالب دې ته اړ کی چې اعلان کی چې چا سره دی منطقی سره دی یا فرامنطقی سره دی تاسو که وګورئ د اتحادی اروپا مثلا خبرګونونه او د متحده ایالاتو خبرګونونه او د سیتر یو برید د پاکستان د یو محتاطانه دریز تاسو به پوه شئ چې رښتیا سره هم په دغه موضوع کې دوه قطب ایجاد شوي
بله
ایران منطقه او فرامنطقه چې یو تریو برید د پاکستان هم هغه سره دی ان دغه تکرونه اوس واضح شوی دی چې کارای چې بل اخر طالب کما بی طرف کمپیوټر افتاریز بغوره کوي یا به زیکم خاطر میلان زیات
بله سم ډیر مننه سلامات اوسه دانش سب کم دغه دی ایران او طالبانو مسئله لتاسی هم بو پختمه فکر کوي چې د هلمند او بو په سر لانچه به د ایران او طالبانو ترمنس ډیره جدي مسله وي یعنی د یو بو د حق غشتل د ایران جدي غشتنه ده او که تاسو فکر کوي چې ممکن ایرانیان د دې لپاره چې د خپل خلکو پام بلې خواته واړوي دا مسله ډیره راپورته کړې ده تاسو ته معلومه وي چې سیستان او بلوچستان د ایران د ورستي یو کال په اعتراضونو کې یو لډیرو نارامو ولایتونو څخه وو ډیر خلک په اعتراضونو کې وو وشل شول او په عین حال کې د ایران یو ټټولو بیوزله ولایت دی چې نارضایتي پکې ډیره ده
د دې کې دوه مسلې باید اساسي په نظر کې ونیول شي اولنی مسله خو دا ده چې تاسو هم غوډې ته اشاره وکړه چې په دې اخر کې ایران د بلوچستانو د کسان اعدام کړ او تقریبا تاسو ته جوته ده چې په د ایران په ټول شهرونو کې بلوچستان یعنی زایدان هغه موقت شي احتمالات د دې ستې بعضی مصالحانه حرکتونه هم پاره کې شروع سي بلوچستان همیشه هغه ارتباطات چې د افغانستان او پاکستان سره لري تسلیحات یعنی ګرم وسله د انتقال په باره کې کوم خاص پښتون زمي لري نو په دې خاطر سره رئیسی دا خبره په دې وخت چې اذهان دا غرید امو څخه واړی او تقریبا ودیته بل اساسي مسله دا ده چې تاسو دقت وکړئ د قطر صدر اعظم چې راځي وکندار ته او حالته د ملا حسن اخوند سره او چې ډیر شواهد شي چې د خپل ملایبت الله سره هم دی لیدلی دي حالته دا شي چې روسانو په ایرانیان نور د دې څخه نا امید تسو ایرانیان او روسانو دا فکر کوي چې کابل هغه د قطر مذاکراتي ټیم به د امریکا سره خوشبینه وسی ولی دغه رادیکال طالبان چې په راس کې خپل شیخ معیبت الله دی دا دې تمایلات و روسی و ایران ته لري ولی جواب اس و د قطر صدر اعظم دا وخوذل چې ولی قطر په کندهار ته سفر وکړي په جواب دا وخوذل چې مونږ غواړو د معیبت الله سره دیل وکړو معاملو وکړو دا قطر یعنی امریکا دلته یو اساسي پرمنځ سوچي دا پاکستان ایرانیانو هم السلام علیکم خدای روسانو هم السلام علیکم خدای متیاسل اتیا درجه د شرق پالیسی مطلقاً د طالب په مقابل کې تغییر وکړل اغه محاسبه چې دوی کړي و چې طالب کې دایسي چې د امریکای سره شل کال وجنګي او د ډیر زپل سوې د احتمالات د تعامل د امریکای سره مشکل ده او په کچې ته تعامل او کی هغه سي دلګرمي نه وستره لري او دې دې کوشش کوي چې دا نیرو ځان ته راکش کی او افغانستان هم چین د یو بازار په صفت باندې او هم روسان او ایرانیانو وتل چې خپل قراردادونه واشي ولی بل عکس باندې دی اوس په دې نتیجه ورسېده چې طالب پر اساس د دوه د یو معاملي سره راغلی دی او معامله مطلقا امریکایانو قسم د معامله وکړه او دا قدرت دوی ته ورکړي هغه شی چې دوی انتظار درلود
اما فکر نه کوي دا خو تصدیه وړ خبره کوي کدي طالب له زاویې د مسلې ته وګوري روسان څه ورکولی شي یا چینایان خو چاته مفت پیسې نه ورکوي په دې دوه کال کې له طالبانو سره څه ډول مرسته کړې ده هغه مرستې چې لوی دیزوالو کړې دي له دې سره مقایسه کوي
ګوره ما غوښتل چې دې نقطې ته راسم اوس نو موضوع دا ده چې د طالب محاسبه څه شی ده طالب څه غواړي په نظر کې طالب د ځان سره سنجش لري چې دغه ویجاړ شوی اقتصادي حالت دغه یو حکومت چې تقریبا د دوی ته په میراث پاتې شو چې د هغه انکشافي بودیجه عادي بودیجه بهرنیان ورکوله دا یو میراث و دوی ته پاتې شوی ده دغه میراث ساتل آیا د شرق د روسیې د چین ایران امکانات دومره څه چې جایګزینه د غرب څخه کنه دا و چې کابل یعنی د کابلیانو د کابل ادارې وسته د چملای بت الله ته قناعت ورکړي چې موږ باید او باید د غرب سره ډیل وویو او معامله باید د غرب سره وکړو دا کسان جایګزین کېدای نه سي دا الټرناتیف نه دی چې موږ د دې سره په معاملو کې ولاسو روسان خپل د اوکرين په جنگ کې ګرځي او ډېر اقتصادي ډېر زر بخورې دا ایران خپل انفلاسیون به خولر دی چینایان ازل قیاس داسې اراده نه لري چې د امریکای په شان باندې داسې پیسې استفاده وکړي خپل د امپراتوري د غزولو لپاره فقط یو ګوزین امریکایان دي نو دا بایست د دې سوچي د طالبانو په منځ کې یو واحد نظر منستراسي چې هغه واحد نظر دادی چې د دې سره د چې بیرته خپل تعلقات د غرب سره جوړ کړي که تاسو متوجه اوسئ د دې سخنګویان او د دې وزارت خارجه حتی وزارت خارجه په صراحت باندې دا خبره کوي چې دا باید اطمینان د امریکایانو چې موږ عملاً دنیا موږ په رسمیت پیژني عملاً دنیا موږ سره راکول لري او د طالبانو محاسبه دا ده چې ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان هند و چین دوی خو د تجارتي لحاظ څخه مجبور دي چې طالب سره تعامل وکړي اوس نو غرب راکش کړه دا خو د مجبوریت پر اساس تعامل کوي هغه کسان چې مونږ نه واټنې لري دی او موږ ورته احتیاج یو راشي چې هغه سره ډیل او معاملې وکړي
بله ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب د پاکستان موضوع مخکې یاد شو چې وای زموږ نورو ملمنو اشاره وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پاکستان له لویدي سره نږدې د نسبت ایران او روسیه او چین ته پاکستان په دو مدل لا افغانستان ته شارلز دافیر ټاکلی او د سفیر ساته شارلز دافیر ته راټی ټکړه بیا هغه هم له یوې حمله وروسته لاړ چې تر ډیرو پورې تللی وو او ځانګړی استازی هم نه درلو د غم استعفا کړی و خو لوشتې مودې وروسته ځانګړی استازی په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره وټاکه تاسو څه فکر کوئ د پاکستان علایق بیا په افغانستان کې زیات شوي دي او کنه له اوله هم وو د دې پردې شاته اوس د بلې خواته راغلل څرګند شول
د پاکستان علایق لاول سره و خورا په تیر سرویش کولو کې د افغانستان په مسایل کې ښکیل و اما کوم بدلون چې راغی همدارنګ لکه د پاکستان دغه کوم سیاسي بدلون چې راغی یا د پاکستان په پانی لومړي وزیر چې ته پېشمینی کړې و هغه مغه سن نس ولا همدغه چې د افغانستان په قضیه کې مسوله د افغانستان په قضیه کې پاکستان تر 15 اگست 2018 پورې ډاډه و چې دا مسله به بیرته د تور وسپارل شي لکه په تیرو څلويشت کلو کې چې د افغانستان مسله پاکستان سره سره او هر ډول اقتصادي او سیاسي او نظامي امتیازاتو ترلاسه کړل دا ځلې د لومړي کال په تیرېدو سره د ولیدل چې دا مسله هغه ډول چې د فکر کوي چې د بسپارل کیږي او متحده ایالاتونو به د سپاریا غاسل مسوله اکثر په دې کې بخیادونه مسوله خورا مهم رول ولوبوي زه چې کوم معلومات سره مو دقیق معلومات وس ډیری تصامیم حتی د ملا حیبۃ الله په نامه باندې کوم فرمانونه لاسلیک کیږي او بیا په خپل چارواک تور کول کیږي هغه هم د قطر نه راځي حد لوی تصمیم په قطر کې نیول کیږي پاکستان دلته هغه ډول چې توقع یو هغه ډول څه ترلاسه نه کړل البته د دې ځانګړي استازي چې د افغانستان د پارسپارلې د یو یادونه مهمه بولم چې پاکستان هر کله هم چې غوښتي او کلم چې وغواړي د افغانستان په قضیه کې د طالبانو سره په خپل مستقیم خبرې کوي البته استابلیشمنت یې یا هغه څوک چې پاکستان کې واکمن دی د استازي لکه د نورو هیوادونو چې خلیزات کوم رول درلود یا مثلا وزیر متحده ایالاتونو چې کوم ځانګړی استازي دی هغه یا قبولو دغه ډول پاکستاني استازي نشي کولای ځکه پاکستان مستقیم د طالبانو سره خپلې اړیکې لري طالبانو تقریبا د ټولو مشرانو کوم حالت دی تاګ او راتګ هم شته لکه هغه ډول چې د پاکستان پر د افغانستان قضیه کې د افغانستان په مسایلو کې څومره چې پرلاسه وو هغه برلاسو دی خورا کم سوی دی او په خپل اخو طالبانو کې یو لامل دا دی چې کوم والی چې طالبانو کې هم یو ویش رامسته سوی دی دا یوازې د اخونزادګانو د حقانیانو مثلا نه دا د مثلا صدر ابراهیم هم دا رقم ذکر دی وډاله مثلا دا اوس چې څوک راغی د حسن اخونزاده ځایناسته او د خپل مستقیم اړیکې لري جنو د اخونزادګانو سره ډیر دینه د حقانیانو سره دی نو دا ویش هم چې په دې کې دا بلې څه دا وڅه وسته او ستیر بي دا چې ویل کیږي دا چې تحلیلونه کیږي چې په دې کې متحده ایالاتونو وړاندې چې طالبان واک تر شي دا فلکسونه رامنځته کړي ول په دخلې خلافي هیوادونو په مداسته باندې چې هغه په دې کې قطر ډېر مهم رول ولوبوي نو طالبانو د وبخښې د پاکستان علاقه یا لیوالتیا خو هم و وسم د سبب حمید افغانستان په ځکه هغه کې طالب یې که الف به هر عدالت راځي لکن هغه ډول چې دوی برلاسي ټول درلودې د افغانستان په ځکه کې هغه وضعیت خورالې پیکا سوي دی
بله مننه ما غوښتل چې امده پښتنه له شاغل شمس څخه وکم چې دوی څه فکر کوي مخکې داسې باور وو وسم البته دا باور ځینې لري چې د طالبانو په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري د دوی په پریکړو کې اغیز لري آیا شمس وسم تاسو هم داسې فکر کوي چې پاکستان که وغواړي په طالبان خپل سیاست بدلولی شي خصوصا کوم داخلي سیاستونه چې دوی عملی کوي او ډېر افراطي دي او نړیوال ترې شکایت لري افغانان هم لري نړیوال هم لري
زما په نظر زو سره زیات موافق نیم دا لګ زمنګ د طرف نم لګ مبالغه آمیزه دریزو او د طالبانو له خوام د تیر حکومت یا د جمهوریت په اړه دا یو مبالغه آمیزه دریزو چې دا مکمل د غرب غلامان دي او موږ دیتہ د پاکستان د غلامانو خطاب کوو د ګټو په بنیاد باندې د غاړی کا د پاکستان د طالب سره د طالب هم د کې ګټوال ته زینو خوندي حتی د بازو په تجارتونه او کاروبارونه واغ قسم دي کورنۍ دي مګر بدبختانه د سلسله د 1355 کال نه روانه ده د مجاهدینو وضعیت هم د غسی او یو وخت یو پاکستانی سره زمنګ د غسی بحث مهم چارواکي نو هغه ول چې زمنګ دروازې خو خلاصي او مونږ کتل چې هکله د مجاهدینو په لاس باندې د ډاکټر نجیب رژیم رنګ شو هغه خلک هم پاکستان ته لاړل اوس د طالب د لاس چې څوک وتل اکثر لاروي پاکستان وا نو پاکستان دغه یو تګلار خپل کړی دا د یو لاس کې یو کارت ته هر وخت استفاده کوي طالب کې دا څه ویل کیږي چې بعضی کډیشته بعضی اشخاص ته چې مستقیم د پاکستان د تاثیر لاندې دي زیات هغه ته نږدې دي مګر دا څه خپلواک فکرونه او نظرونه پکې هم شته دي من هیڅ د یو غرزنګ د یو تحریک د پاکستان په لاس کې نه دی اشخاص او افراد کې دي شی او بدبختانه په تیر جمهوریت کې هم د بعضی اشخاصو بارے کې دا خبرې وې چې د پاکستان یا ایران یا نور هیوادونو ګټو ته ژمن دي نو زما په نظر دا به کاملا دغه نه وي زما په البته زما په نظر درست به نه وي چې وایو چې مکمل یاد دوی په لاس کې دي یا دوی خبره مانی یا مګر کوم هغه فکر چې د ایدیالوژي چې دا هغه سرچینه د پاکستانی مدرسو نه اخلي او استادان غیزه کیو د دوی دغه افراطی تګلارې لچ ګورو ولې هغه زمنګ یو افغاني افراطی دغه هم شته دی کو یو بدبختانه به 1315 لسیزو کې جوړ شوی دی چې هغه ملا چې په پاکستان کې چې هغه دوی استادان دی هغه دومره افراطی نه دي خپل ځان د پاره دغه نه خوخه یو زمنګ چې هم سره په 13 کلونو کې مذاکره وي هغه به هم دغه دریز نه خپل او چې نه دومره افراطی دي مګر طالب چنن په افغانستان کې واکمن دی دغه نه زیات افراطی ګامونه پورته کوي ولې دا هم د افغانانو یو متاسفانه یو خصلت دی کاغه په خا کمونستان او هغه به
د روس د شوروي د کمونستان نه په افغانستان کې افراطي اقدامات پلي کول، نو دا یو د افغانانو خاصیت هم دی. نو زما په نظر شته دی پکې بعضی اشخاص چې پاکستان سره زیات نږدې وي اړیکې بلري، مګر داسې کاملا د هغې په کنټرول کې نه چې د دې تګلاره پالیسي هغې جوړه کړي.
جانباز صاحب، نن دوه خبرونه دي. یو خبر دا ده چې په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په قافلې یا کاروان باندې چاودنه شوې ده او درویشت پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. بل خبر دا وای په خیبر کې د اف سی یا ملیشه ځواک باندې حمله شوې ده د وسلوالو له لوري. یو سرتیری وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا ډول بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي. څه فکر کوئ چې د طالبانو واک ته رسیدو پاکستان ته ګټه ورسوله او که تاوان؟
ګوري، زه به دغه مخکې سوال ته ستاسو په خط کې لنډ تم شم. زه دغه د طالبانو په باره کې په اړه دغه چې خوشبین نه یم، لکه ځینې زما همکارانو دوستان چې دي، زما په نظر طالب مطلقا او یو بربند واقعیت دی چې دا یو پاکستانی طریقتي پدیده ده. بلکل ښکاره ده چې د پاکستان د خوا جوړه شوې ده. دا زه منم چې په افغانستان کې افراطي چپیان شته، دا زه منم چې په افغانستان کې راستي افراطي ډلې ټپلې وي، هغه کمونستان و، یعنی افغانستان کې خو کمونستان هم نه و، هغه خلقیانو پرچمیان یا ستمیان یا پاکستان هر څه چرته وایي، دا مجاهد خیل، دا هر رقم و، هم معتدل و هم افراطي و او هم موتا. او په هر حال یعنی خپل طالب دا مطلق یو پاکستانی پدیده ده، او په دې کې زما په نظر شک کول نو دا زه نه پوهېږم.
خو زما سوال دا دی چې اوس که تاسو دا باور لري، لیکن دغه واقعیتونه په نظر کې ونیسئ، نو پاکستان په دې کې ګټه کړې ده که تاوان کړې ده؟
بالکل ګټه کړې ده، بالکل ګټه کړې ده. په افغانستان کې مطلق د هغوی د تاثیر او نفوذ او حاکمیت لاندې یوه ړنده ډله ټپله حاکمه شوې ده. افغانستان مطلق د دغې ډلې
فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو هغه طالبان یا هغه سختریزی چې د پولی یا د دیوران کرشي ابلی غاړې ته دي، هغوی هم تشویق شول، هغوی لا جګړو ته زور ورکړ.
بل شکل چې په دې په هره پدیده کې دننه یو تضاد شته دی. ټول شیان د کنټرول وړ نه دي. بل شکل دلته ډېر نور لاسونه چې هغه هم کار کوي، د منطقې استخبارات دي. په عمومي توګه دغه لوبه هم په منطقه کې، هم په فراه منطقه کې اوس د ډېر لوی بدلون په حالت کې ده. تاسې وینئ نو اوکراین بحران دا یو جهاني بحران دی. دا طبعا چې هم منطقې ته تغییر ورکوي او هم فراه منطقې ته. په ټولیزه توګه موږ تاسو پس دغې اوکراین د جنگ نه بالکل بل واقعیت بلو واقعیتو سره به مخامخ اوسي، یو بل جوړښت رامنځته کېږي. دا چې کوم جوړښت رامنځته کېږي دې باندې به موږ تاسو نور بحثونه وکړو. خو اوس که مشخص رای شو د طالب او د طالب په مست کې چې هغه پدیدې رامنځته کېږي، هغه حالات رامنځته کېږي، پاکستان کومه لوبه مخته وړي او پاکستان ولې داسې مخته مخته کوو د طالبان. دا خو تاسو د دې عمران خان خبرې را په یاد کړي دي، د قریشي خبرې را په یاد کړي دي، رباني کار خبرې را په یاد کړي دي، هغه د بوتو بینظیر بوتو خبرې را په یاد کړي چې دا طالبان څه کم تر رامنځته شول.
لیکن یو مسله بلم باید په نظر کې ونیسو، کوم فکر وی له مجاهدینو سره پاکستان جوړو، مجاهدینو ته پناه ورکړي وا، خو کله چې کابل ونیو دا تور لګول کیږي چې د مجاهدینو حکومت په لنګیدو کې د پاکستان رول او ځینې افغانان دا تور لګوي. یعنی پاکستان چې د هرې ډلې ملاتړ کړی دی، بیا ورسته دا تور پی لګیدل دی چې د هغه ډلې د کمزورولو هڅه یې کړې ده.
بله شکه چې یو چې هغه پخوانی مجاهدینو ډېر ندامت خور، ډېر پښیمانه وو، صحیح ده. مګر تاسو د حکمتیار ښاغلي حکمتیار نه کم ځلي حتی د پاکستان په ضد یوه کوچنۍ خبره اورېدلې ده، د سیاف نه اورېدلې ده.
نو خو هغه وخت نه رسېدلی و. سوال شاید دا سوال ځکه هم مطرح ده چې هغه که وخت رسېدلی وای شاید هغه تم دا کیله پیدا شوې وای.
ګوري، دغه ملي احساس هغه یا شته یا نشته. داسې نه کېږي چې زه واک ته ورسېږم د ملي احساس پیدا کوم، او که په واک کې نه اوسېږم نو زه دغه اوس هېڅ څوک نه یم. پخوا یو ډیپلومات هم زه اوس هېڅ نه یم، یو سفر که نه، اما ما څخه زما ملي احساس هېڅوک اخیستی نه شي. هېڅوک هېڅکله په هېڅ قیمت زه د افغانستان مشاهیر، تاریخ، فرهنګ، دغه عادي لنډۍ، دغه ته احترام لرم، دا ساتم. دا خپل ذهن کې ورته تقویت ورکوم. تاسو یو طالب ته تاسو یو تصور کې چې طالب څه کوي، د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان هویت سره، د افغانستان ارزښتو سره، نو دې باندې ځان غولول چې دا یو پدیده ده او دا به ملي ازادي بخش حرکت اوسېږي. دا ځانته فریب ورکول دي. طالب راغلی چې افغانستان نابود کړي، د افغانستان تاریخ، د افغانستان استقلال، بهرنی سیاست، اقتصاد، دا ټول د پنجاب لاندې هغه څه لکه چې پښتونخوا د هغې نه بدتره کې د کنټرول لاندې راولي. تاسو د ټول کابینه کې د طالبانو یو کس چې دولسم صنف تکمیل کړی اوسېږي ماته وښي، یو هغه اشخاص چې پوهه ونه لري اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، بشري او فقط مدرسه ویلي اوسېږي، هغه څنګه کولی شي چې افغانستان سره مینه ولري، هغه څنګه کولی شي افغانستان ته پرمختګ ورکړي. دا چې نورې لوبې کېږي هلته درز دروز روان دي په خیبر پښتونخوا کې، په نور ځای کې بیا موږ ګورې ټول په د پښتنو په منطقو کې دا کارونه کېږي. او معلومه ده چې دغه منطقه باید نارامه وساتل شي، افغانستان هم د کنټرول لاندې او هم نارام اوسي. نو بیا ترتیب هغه کار چې روان کړی دی پاکستان او متحده ایالاتو د قطر د دفتر تاریخ دلته دوه موضوع دي چې هغه تاسو مستقیم سوال ترې شو. دوه حالات دي چې د پاکستان منافع د طالبانو په وجود کې به تر اخره پورې تعریف او تثبیت شي. دا یو ټکر د امریکایانو او پاکستانیانو کومه چې اوس راغلی دی چې بل اخره طالبانو ته تر رقم ته هغه نهایی اجندا ورکړل شي چې هغه په ترتیب دوی مختلف شي. نور خو طالب کوم ظرفیت نه لري، خپل فکر نه لري، خپل مفکوره نه لري چې هغه تطبیق د افغانستان د پرمختګ لپاره. ټول فکر د هغوی د مدرسې په ماحول او په چارچوب دی. کاشکې دغه زما دوستان چې دلته راګي دي کنه چې ځینې زه پېژنم، دوی لاړ شي طالبانو سره دغه مشورې هلته ورته ورکړي، هلته ورته خبرې وکړي چې دوی څو ورځې هلته کولی شي کار وکړي زما په شمول، کنه؟ نو په دې ترتیب زه بیا هم په دې دغه باندې ټینګار کوم چې طالب افغاني پدیده نه ده. طالب افغانان
وګورو چې دوه نور مېلمانه مستاسو دي نظراتو په اړه څه نظر لري. لومړی آزاد صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
کوټې لکه څنګه چې ځان باسي وایله، دې کې خو شک نشته چې دا ایديالوژي د کوم ځای راغلې ده او دا د وس خبره نه ده. ما ځینې نمونه بدل شوی دي، که په جهادي ګوندونه او کنن طالبان دي او سبب بل څوک دي، نمونه وي بدل شي. ایديالوژي پاکستان ایديالوژي ده او د سایکلون د عملیات را په دې خوا د سړې جګړې نه وړاندې دا فایل شوی ده او هغه ډېر مشخصه ده. یعنی یو په سبات افغانستان د پاکستان د فارا ځکه ګټور دی چې یو هغه داوه چې موږ سره لرو هغه باید هم دغه شي د دې داوا پاتې شي د دې په واکې یو غسیمه ورک ټول مسائل او د دې تڅنګ همیشه د همدغه د افغانستان د مسلې څخه پاکستان هیڅ کله بلې تولید نه دلو دی واځي د یا په چې ډالو تولید دلو دی پاکستان چې کوم وضعیت کې د څومره قدرت لري د افغانستان د بدبختۍ ته لاسه کړی سیاسي کې اقتصادي او نظامی قدرت دی. بحث دا نه دی چې طالب څوک دی، دا په ډېر واضح دی د افغانستان باشومارم په دې بحث دا دی چې پاکستان آیا هم څومره واک لکه مخکې تاسو موضوع فایل کړه څومره بلاش تو به د افغانستان په قضیه کې د لودې همره وسلري کوي نه لري. زه فکر کوم موضوع دا و اغه ز کوایم چې رقم دورې سو دی چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې بل هیواد شکل کوي، تر دې وړاندې د طالبانو په قضیه کې د سړې جګړې پر مهال باندې د مجاهدینو په قضیه کې ټول اغه د پروجیکټ امپلیمنټیشن د دې پروژې تو د پلي کولو ټول د واک او امتیازات ټول پاکستان ته ورکړي وو. اما دا ځلې قطر کې شکل کړي دی او غړي خورا ډېر شکل لري. قطر کې شکل لري چې د پاکستان هغه موقف چې دی هغه ضعیف سوای دی، نو چې دا طالب څوک دی، په کوم ایديالوجي دی، چې تر اوسه سوای دی او که سبا نوی برته بیا چې ته منډي و هي خو قطر ته نه چدلی هم دی پاکستان ته وزي. هغه خبره خو ډېر ښکاره ده، لکه د پاکستان په دریش کې تغیر نه راغلی، د سترو قدرتونو د متحده ایالاتونو په دریش کې تغیر راغلی. کنن هم یا پرون هم متحده ایالاتونو غوښتي وه د افغانستان په مسایلو کې پاکستان په یوازې توګه نه طالب راوستلای شوی چې نو قدرت راغی. په دې ښکاره خبره ده چې یوازې د دوی د تړون نه په ټولو مسایلو کې د پردې شاته پټ کوم فعالیتونه چې وسول یا کوم تصامیم چې ونیول سول. په دې کې متحده ایالاتونو هغه سرلاره دی او متحده ایالاتونو چې سرلاره دی هغه د خپل قراردادي تر څنګ یو بل قراردادي پیدا کوي، بل قراردادي ته هم دغه د صلاحیتونو ورکړل. د پاکستان په دریش کې تغیر نه دی راغلی چې پاکستان یو غوړي چې په افغانستان کې د وضعیت شوالي خواته ولاړ شي، یا د طالب سم شي، یا د طالب سره د اختلافات په دې پیدا کې چې د افغانستان ملي ارزښتونه وسه مهم وینا. البته هغه څوک چې دغه پروژه فند کوي یغه یو بل الټرنیټ هم پیدا کوي په آلتم سرمایه گذاري کړي دا نو د تاسو د پښتنې ته بیا مختصرا یادونه کوم چې دلته د پاکستان موقف به ایستوي دی. پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. البته هغه لوی کانټراکټر د دې خدمتې نه د قرارداد د نیبال کې بل چاته ورکړي.
بله ډیره مننه سلامت اوسې. اما که شمس په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی تاسو معلوم دی، فکر نه کوئ چې همدغه مسئله ممکن د دې سبب شوي وي چې پاکستان د پخوا په شان نفوذ ونه لري، یا یې نفوذ کم شي، او یا هم کله چې له چا سره ډېر امکانات نه وي نو طبعا چې مقابل لوری بلې خواته مراجعه کوي؟
او مننه سروان صاحب، خبر دا چې لږ بزه پرې بلې موضوع رڼا واچوم ستاسو په اجازه. یو زمونږ خپل شخصي نظرونه دي، عقدي دي، یا د یو ایدیالوجي سره جوړېدل یا نه جوړتیا ده، هغه بیل بحث دی. زه خپل شخصا د طالب د تګلارې سره، د دې پالیسۍ سره، او دا اوس چې کوم دغه روان کړی جبر د افغان ولس سره، خصوصا د میرمنو سره، جنکو سره، د سره نه موافق غندوی او ټول افغانان غندي، دا بیل بحث دی. مګر ګوره په تیرو شلو کالو کې چې مونږه کوم نریټیو روانه کړې وه، طالب د پاکستان غلام دی، طالب پاکستانی دی، طالب پنجابی دی، هغه خو بی ګټیو، ځکه طالب پاتې شو. مونږ سره په تیر جمهوریت سره نړیم ولاړ وه، او پاکستان هم ظاهرا ولاړ، افغانستان په رسمیت پیژندو، سفارتونو کار کوو، ډیپلوماټیک اړیکې وې، او هر کال یا زمونږ مشر التنتو او دغه براتو خو په هر کال کې به یو رسمي سفر او دغه مو. خبره دا و چې دا مبالغه میزه و دي کې شک نو، طالب یو افغاني مشکل او طالب افغانان دي. دا چې د دې سابقه چیرته دي، څنګه شروع شو، چا شروع شو، هغه به بحث دی. صحیح ده، خو دا د افغانستان یو واقعیت دی. موږ په خپل ټولنه کې دغه یو افراطي فکر لرو، چا رښت ورکو څنګه ورکو، سړې جګړې او داغې نه مخکې و، حتی د اویا کلونو د داوود خان د وخت نه دا لوبه شروع و. ولې په افغانستان کې زه پیدا کړی کدا چې وګورو ټولې پردی وي، کمونیستي او هغه پدیدې وي، هغه هم د بیرون نه راغلي او په افغانستان کې رښت وکړو، په افغانستان کې واکمن شله. نو یو دغه شخصي دغه دی عقدي دی، دا بیل بحث دی. اوس ګوره کدا پاکستان سره اړیکې ته وګورو، نو د قطر ذکر وشو. دا قطر ولې وټاکل شو؟ قطر د افغانستان په قضیه کې ولې داسې ډېر ریلیونت شو او دا مهم شو؟ قطر خو موږ سره پوله لري نه سرحد لري، نه داسې
ځینې وای قطر د دې لپاره وټاکل شو چې د طالبانو په منځ کې د پاکستان نفوذ کم کړی شي.
ګوره خبره دا وایم، زه خو چې هغه وخت کې ما یو ډیپلوماټیک ماموریت هم لرو، خلیل زاد چې اولنی سفرونه شروع کړ، زه هلته داخل وال سفیر په یو مجلس نیم کې سره زموما، او په ډېر مجالسو کې کنه خو بیا هم بیا خبرېدلو او غجریاناتو نه. خبر دا و چې طالب موقف هم دا و چې هغه د پاکستان باندې چون کې بدنام هم دی، او هغه نه وختل چې د پاکستان کې بیا مذاکره وشي، افغانستان ته هغه نه حاضرېدل، د سعودي سره هم اړیکې نه وي، نه قطر هم هغه انتخاب کو، د قطر دا کریډیټ کم دغه نه دی اخستې، او د امریکا سره بل دا چې دغه لوبه لګستره ده. پاکستان ډېر ورکوټ دی، پاکستان اوس د منطقې په سیاست کې هغه رول نه لري. ګوره په نړیوال نظم چې دی، ورلد آرډر کې، هند اوس د پاکستان نه ډېر مخکې تللی دی. دا اوس دلیل هم دا دی چې هند اوس لګیا دی د طالبان سره اړیکو کوشش کوي، او تاسې خبرونه اورئ د سفارت په سر هم بحث روان دی. پاکستان اوس په د منطقې په سیاست کې هم هغه یو ریلیونټ او یو دغه رول نه لري چې موږ دا غټه لوبه راوړو د پاکستان پورې، او تر وګو د څه چې اوسله د افغانستان
څخه. زما سوال هم دا و چې پاکستان په دیوالیه حالت کې دی، اقتصاد خراب دی، نو دا خراب اقتصاد هم زما سوال دا و چې د دې سبب شوی نه دی چې رول کم شي، نفوذ کم شي؟
په وړو وړو لوبو کې ممکن دی. پاکستان په خام د اقتصاد نو چې هغه د شوروي سره په جګړه کې ودرېږي، مګر لوبې دوه او د خپل ګټو د پاره هغه لوبه اخستل، او یو کرایي غوندې هغه پوز هم داسې ویل کېږي چې کرایي دی او مختلف دغه اخلي، که په ځي کې د چا ساتنې هغې ټیم لیږي، او ملل متحد کې خپل عسکر ورکوي د مصرف دپاره، او هر ځای ته تیار دی. په دې منطقه کې یو د پولیس او دغه رول اجرا کوو د دې دپاره، مګر دومره زیات مطرح نه دی. او اوس هم یعنی دا مبالغه امیزه ده. واقعي بنانه باید بیا موږ مشکل خپل درکو، طالب سره باید، طالب افغانانو سره کینی، افغانانو سره کینی، او به د افغانانو د رضایت نه دی د حکومت ولی دغه واکمنی دوام نشي کوي. یعنی دا واقعي بنانه نظر دی. مګر که موږ زیات داسې وایو چې دا ټوله لوبه د پاکستان ده، او پاکستان یې کوي، او پاکستان ته یو ارزښت ورکول دي، زما په نظر دغه به صحیح نه وي. مگر پاکستان دا چې یو باثبات افغانستان نمنی یا دی ځانته ګواخ ګڼي دا غي د پاره ک اوس نن طالب یو باثبات افغانستان جوړی تاسو یقین وکړئ چې په تیر دوره کې دوی دا کوشش کو چې طالب بلک ډیر په شمال کې به بازي زین نیول دی به په مشرقي کې خلک را پاسول هم دا د پیښور او دې زین نه به فلانې قومندان اوس نمونه به ناخلم هغه به را پاسېدل یو در دې سر به جوړ کو ځکه چې هغه په کابل کې یو باثبات واکمنه اداره نه غواړي کنن طالب لګ ډیر واکمن کیږي ملي بمزه نه وایم چې ملي دریز د خپل کې ولې کې یو صد افغانستان په ګټه باز اقدامات کوي لکنن چې ایران مخکې ودرېږي دا د پاکستان تر سوچ یالته یو خ جمهوریت نظام نه راغلی چې د دواړو ولسونو په ګټه وي دغه پوزي اسټابلیشمنت به همدغه یو تګلار مخ کی وړي زموږ د دې زاویې باید وګورو چې افغانان خپل کې دا مسله باید حل کړي طالب افغاني مشکل دی او اوس افغانان دی او په افغانستان واکمن دي کله یو خدوم را ملاتړ مونړیوال مونږ به مخنیولې و هم نشونی و ځکه چې په افغانستان کې ملاتړ لرلو دې ته مکمل یو بهرنی پدیده بهرنی تحریک دا ویل زما په نظر نه انصافی ده
ډیره مننه سلامات اوسه جان باسب کې ایران خواته وګرځو د افغانستان په ارتباط د ایران او پاکستان په منځ کې څومره هماهنګي ده یعنی کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی دواړه په قناعت لري یا دواړه یو ډول نظر لري دواړه په دې فکر کې دي ایران خو ظاهرا داسې معلومی شي چې داسې یو افغانستان غواړي چې امریکا پکې هیڅ نفوذ ونه لري داعش نوی او په عین حال کې له دوی سره نږدې اړیکې ولري فکر کوي چې له پاکستان سره په دې برخه کې هماهنګي لري او کنه
مننه فکر کوم چې په دغه موضوع کې به هماهنګي نه لري پاکستان خو ریښتیا سره نه لکه د تاسو دوستانو وویل یو کرایه شوی پروژه ای هیواد دی چې فقط د مشخصو اهدافو لپاره د مختلفو تاسو ګورئ پاکستان په عین وخت کې چې ټول ته جواب ده چې یو کله چې نه پریږده چې حتی نالي کلشوي اسنادو کې خو یو متحد د انګلستان او د متحده ایالاتو او ډيري هغه پروژې چې په منطقه کې کار سیاسي دي کني زمي دي ک امنيتي دي د پاکستان د طریقه هغه د ټپلیکي خو په اېدو وخت کې امدغه پاکستان د دې امکانات پیدا کړی دي چې په شانهای کې به واخلي حتی اوس عریضه کړې ده چې د روسیا په یو کوچنی اتحادیه ده چې هغه کې هم غواړي را داخل شي د روسیې او د چینو د نورو هېوادو یعنی داسې یو عجیب و غریب معاملې کوي چې په بطن کې خپل ډېرې متضادې دي په هغه لانجه چې د طالب او د ایران په منځ کې رامنځته شوه تاسو ولیدل چې پاکستان ډېر محتاطانه عکس العمل وکړ چې نه د ایران خوا ونیوله او نه د طالبانو خوا ونیوله البته پوزیک خو د نورشان پالی خو ظاهر نه دغه یو محتاطانه دریز غواړي چې نه د ایران طرفداري وکړي او نه هم د طالبانو ته د کوم خاص تمایل وکړل نو په دې ترتیب دغه محتاطانه خو ډیر زیرک او ډیر فریبکارانه خپل دریز په پاکستان ساتي ګوري به چې وضعیت یعنی هغه تګلارې چې طالبانو غواړي کړي چې هغه د استراتیژیکو اهدافو په مقابل کې د کنټرول نو د هغوی د مدیریت نه راونو فقط یو کوچنی اشاره مې کوله خپل همکار ته چې زنه مونږ طالبان افغانان نه دي طالبان ډیر کسان تذکره د افغانستان لري خو د افغانستان ارزښتونو ده د افغانستان نوامیسو ده د افغانستان تاریخ ته ژمن نه
درمه نه صحیح خیر د دې لپاره چې وخت کم دا و دی او روسي سوال بل شاغلي آزاد څخه وکم هغه د دې چې آزاد صاحب لکه څنګه چې په خو ویل کېدل چې د افغانستان په مسأله کې په پاکستان کې دوه سیاستونه دي یو د حکومت بل د پوځ او استخباراتو همدغه یو شای دی ایران په سیاست کې هم وسلې دلکیشي په خو به مو خو وس ډیر مثلا سپا او هغه شانسونه چې په سپا پوری اړه لري هغوی له طالبانو سره ډیر ښه اړیکې لري او د دوی په تبلیغاتو کې طالبان ډیر مثبت معرفي کیږي لیکن د حکومت بیا برخلاف دي دا ستاسو په نظر د دوی هدف څه کېدای شي
یو خو که دا ظاهرا د ایران حکومت دریز دی د طالبانو په خلاف حکومت دریز دی کومو مثلا لیکنور مثلا اخی دا داته ډیره بریده پوره د ایران خپل داخلي سیاست پوره هم اړه لري. ایران هم په تیرو دوه کلو کې نه دی توانې د لایبزنګړي توګه سیستان او بلوچستان کې اړه یو هغه د دې په وړاندې د تاریخ دوه مسله مقاومتونو یا مثلا د بلوچستان د اداملو مسله ده. بل دلته د وچکالیو مسله ده. ایران ونه توانې چې خپل ولس ته هغه ډول خدمات وړاندې کړي چې لازم وه. د دې په پارلمان کې کوم دریځونه خپل یې هغه د جمهوریت پر مهال هم دغه د پارلمان غړو همدا نارې وهلې چې باید او په پریشول سی افغانستان حکومت د دې سره همکاري نه کوي. د افغان مهاجرینو مسله راخله خو په ټوله کې بیرته د ایران چې کوم سیاست دی که داخلي وي که بهرنی وي تر ډېره پورې هغه د صفا په کنټرول کې دی لکه څنګه چې د پاکستان د اسټبلیشمنټ په کنټرول کې دی او هغه اخوانیزم چې په کومه کچه باندې په ایران کې د ایران په ټول سیاسي ساختارو کې په رګ رګ ننوتلی دی په هغه کې استفا ډېر زیات رول لري. نو دغه ظاهرا کوم حکومت چې کوم دریځ خپل کړی دی طالبانو سره هغه که د دوی په خلاف دریځ وي که د دوی د دوی ملاتړی دریځ وي هغه به ډېر رول ونه لري.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش څخه